گاغا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د انتخاباتو پر کمیسون باندې باور نه لري او د رای شمیرل دی وځنډول سي. د لغمان په ولایت کې د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې دوه ښځې وژل سوي دي او عراق د امریکا د هوایي حملو غوښتنه کړې ده. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته د عراق د اوسني بحران په اړه رپورټ واوري. د خوست مهاجرینو د رئیس اختر محمد سره مرکه لرو او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبینز د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ په استماعي غونډه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه خبرې کړي دي. په دې باره کې هم رپورټ لرو. خو اوس پام کړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اوروو. د افغانستان د جمهوري ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې دی د انتخاباتو پر کمیسون باندې باور نه لري او غوښتنه کوي چې د دوهم ځلې ټاکنو د رایو شمیرل دې وځنډول سي ځکه چې تقلب او ټګي پکې کیږي. ډاکټر عبدالله پرون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې په دې اړه موږ شواهد لرو چې روان جریان په مناسبه او مشروع توګه سرته نه رسیږي او په ډیرو مواردو کې جعلي رایې په صندوقونو کې اچول سوي دي او څارونکو ته اجازه نه ده ورکړه سوې چې خپله دنده په سمه توګه سرته ورسوي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې متاسفانه د افغانانو حقوق تر پښو لاندې سوي دي. ډاکټر عبدالله په دې اړه خپله بدګماني څرګنده کړه چې یوازې 9 میلیون خلکو رایې اچولی دي. ډاکټر عبدالله وویل چې ښاغلی کرزی د انتخاباتو په دوران کې بې طرفه څارونکی نه و. هغه غوښتنه وکړه چې سمدستي دې د رایو شمیرل وځنډول سي ځکه چې مشروعیت نه لري. ډاکټر عبدالله وویل چې دفتر یې د انتخاباتو له کمیسون سره خپل ارتباطات ځنډولي دي. ټاکل سوی د انتخاباتو کمیسون د جولای تر دوهمې پورې د رایې لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. ویل کیږي د ډاکټر عبدالله دا اعلان به شاید په ملک یو نوی سیاسي بحران رامنځته کړي.
د لغمان په ولایت کې د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې دوه ښځې وژل سوې دي. د لغمان د والی ویاند امریکا ژغ ویل چې چاودنه پرون د چهارشنبې په ورځ د کابل جلال آباد پر عمومي سړک د کرغی ولسوالۍ د سرخکانو په سیمه کې هغه مهال وسو چې د تیلو یو ټانکر پر ماین برابر سو. ویاند وویل چې په دغه پیښه کې شپږ تنه ټپي سوي دي او د تیلو ټانکر او درې موټر سوځېدلي دي. خو دا نه ده معلومه چې په سوځېدلي ټانکر کې د ناتو دپاره تیل اوړه کېده او که نه. تر اوسه پورې د دغې چاودنې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې.
د امریکا د اردو د لوی درستیزان رئیس جنرال مارتن ډیمپسي وایي چې عراق د امریکا د هوایي حملو غوښتنه کړې ده چې د اسلامي سونی مبارزونو سره په جګړه کې چې په شمال کې یې مهم ښارونه نیولي دي او اوس د بغداد د نیولو ګواښونه کوي مرسته وکړي. ډیمپسي پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس یوې غونډې ته وویل چې د عراق حکومت خپل خلک د ناکامۍ سره مخامخ کړي دي او دی د پوځ د یو پخواني عسکر په توګه سخت ناامیده سوی دی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وویل چې د عراق شیعه مشرانو خپل هغه تعهد تر سره نه کړ چې د سنیانو او کردانو سره د یو ګډ حکومت د جوړولو په اړه یې کړی و. جمهور رئیس براک اوباما تر اوسه لا په دې باندې فکر کوي چې د عراق د بحران حلولو ته تر ټولو ښه لار پیدا کړي. هغه پرون د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د کانګرس مشرانو ته په دې اړه معلومات ورکړل. سپینې ماڼۍ وویل چې هغوی د عراقي امنیتي قواوو د تقویې او پیاوړتیا لپاره د امریکا په هلو ځلو باندې خبرې وکړې. نتاق جیکارني وویل چې یوازنی شی چې جمهور رئیس رد کړ هغه په عراق کې د جګړې میدان ته د امریکایي عسکرو بیرته استول دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم نور خبرونه د یوکرين جمهور رئیس پیټرو پاراشنکو په ختیځ یوکرين کې د څو میاشتو شخړو او جګړو د ختمولو لپاره د یو اړخیز اوربند پیشنهاد کړی دی. د روسیې خبری آژانسونو پرون د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي پاراشنکو له قوله ویل دي چې اوربند به بېلتون غوښتونکو مبارزینو ته موقع برابره کړي چې ځانونه بې وسلې کړي او هغوی به چې غواړي د مرګ څخه ووځي هم د وتلو موقع ترلاسه کړي. هغه دا وینا یوه ورځ وروسته له هغه وکړه چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یې په تلیفون کې خبرې وکړې او د یوه احتمالي اوربند په باب ورسره وغږېد. له بلې خوا د بشري حقوقو دپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر په ختیځ یوکراین کې د روسیې طرفدار بېلتون غوښتونکي په دې وغندل چې د ناامنۍ داسې یو چاپېریال یې منځته راوړی دی چې خپله سیمه په خپله تباه کوي. دغه دفتر په یوه نوي راپور کې ویل دي چې د دونیتسک او لوهانسک په سیمو کې چې یاغیانو په اصطلاح د خلکو د جمهوریتونو اعلان کړی دی د بشري حقوقو حال په خاص ډول خراب شوی دی.
د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي دي چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي کې د امریکا په قونسلګری باندې د مرګانۍ حملې مشکوک مشر په نظر کې درلودل چې نور امریکایان هم ووژني. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمینتا پاور په یوه لیک کې دا څرګنده کړې ده چې د یکشنبې په ورځ بنغازي ته نږدې احمد ابو خطاله ځکه ونیول سو چې د نورو حملو مخه ونیول سي او دا کار د ځان د دفاع لپاره د امریکا د حقوقو سره سم سوی دی. په هغه باندې د تور لګېدلې دي چې په حمله کې څلور امریکایان وژلي دي چې په هغو کې سفیر کریستوفر سټیونز هم شامل و. ابو خطاله چې څه د پاسه 40 کاله عمر لري همدا اوس د مدیترانې په بحیره کې د امریکا د یو اس اس نیویارک په نامه په یوه کښتۍ کې ساتل سوی دی او امریکایي چارواکي پوښتنې او تحقیقات ځینې کوي. د امریکا د عدلیې وزارت پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې هغه د تروریزم په اړه د درو تورونو سره مخامخ دی چې پکې یو تور که ثابت سي نو د مرګ سزا پر راختلی سي. امریکایي چارواکي وایي چې هغه به په ملکي محکمه کې محاکمه سي او یو مدافع وکیل به هم ورته وټاکل سي چې د خپلو تورونو دفاع وکړي. چارواکو ندی ویلي چې هغه به کله امریکا ته راوستل سي. د ابو خطاله د نیولو عملیات چې په لیبیا کې ترسره سول د هغو په اړه د لیبیا حکومت ته خبر نو ورکړ سوی او د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې لیبیا په خپل حاکمیت باندې دغه د تاسف وړ تیری غندي. لیبیا غوښتي دي چې هغه دې ور وسپارل سي چې په لیبیا کې محاکمه کړی سي مګر امریکا به د دې غوښتنې سره موافقه ونه کړي.
په هند کې زیږیدلې یوه څیړونکي سنجی راجارام چې څیړنو یې په نړۍ کې د غنمو په حاصلاتو کې ستر زیاتوالی راوستلی د 2014 کال د نړۍ د خوراکي موادو جایزه ګټلې ده. راجارام پرون د چهارشنبې په ورځ دلته په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د دغې کلنۍ جایزې د ګټونکي په توګه اعلان شو. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې حقله چې د راجارام څیړنو د غنمو په تولیداتو باندې څومره زیات تاثیر کړی دی وینا وکړه او داسې یې وویل:
We're grateful for the hundreds of new species of wheat that Dr. Rajaram has developed.
موږ له دې کبله د ډاکټر راجارام څخه مننه کوو چې د غنمو په سلګونو نوي ډولونه او اقسام پیدا کړي دي. دا به وکړای سي چې هر کال څه د پاسه 200 میلیون ټنه زیات غنم نړیوالو مارکیټونو ته عرضه کړي. راجارام د مکسیکو ته به دی. هغه هلته د نورو ساينسپوهانو سره یو ځای په دې باندې کار وکړ چې د غنمو د بیلو بیلو ډولونو په پیدا کولو باندې تجربې وکړي او هغه په بیلو بیلو اقلیمونو او خاورو کې وکړي او حاصل یې واخلي. هغه د ناروغي په مقابل کې هم د غنمو د مقاومت په اړه څېړنې کړې دي. د نړۍ د خوراکي موادو د جایزې د مؤسسې په وینا د راجارام د غنمو اقسام په ټوله نړۍ کې په 50 میلیون هکتار ځمکه کې کرل کیږي.
په نایجیریا کې په هغه ځای کې چې خلک د فوټبال د نړیوالو لوبو د کتلو لپاره راغونډ سوي وو د بم چاودنه سوي لږ تر لږه 20 کس یې وژلي دي. د روغتون کارکوونکو پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې په دې چاودنه کې چې د سه شنبې په ورځ د نایجیریا په شمال ختیځ کې د ماتورو په شارګوټ کې وسوه 20 کس زخمي سوي هم دي.
او د امریکا مرکزی بانک وایي چې د دې هیواد اقتصادي وده چې د سږکال په لومړۍ څو میاشتو کې سوکه سوې وه بیا چټکه سوې ده، مګر د مرکزی بانک لوړپوړو چارواکو د سږکال اقتصادي وده یوازې 2% وبلله. مرکزی بانک وایي چې د کارونو مارکیټ مخ په ښه کېدو دی، که څه هم چې د دغه بانک رئیس جینت یلین ویلي دي چې د بیکاري سطح اوس هم ډېره جګه ده. هغې په واشنگتن کې د مرکزی بانک له لوړپوړو چارواکو سره د دوی ورځنۍ غونډې څخه وروسته خبرې وکړې. دغو چارواکو فیصله وکړه چې د اسهامو او بانډونو د خرڅلاو له لارې اقتصاد تحرک ورکړي. چارواکو دا هم ویل چې د اقتصاد د پرمختګ بل وسیله بچی د سود د ساتي تر ساتل دي د شډیر وخت لپاره همداسې دوام ولري. دا خبرونه
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس په مکریز مجد خبرونه دی رپورته. په عراق کې سنه ملیشو د بی جی په شار کې چې حالته د تیلو ډیری تصفیه خانې سته حمله کړې ده. د امریکا ژه خبریال ایدوارد ایرانیان د قاهرې څخه په دې باب رپورت لیږلی دی.
بغداد نه 200 کیلومتر لری شمال په لوته د وی جی په خار کې یو محلي مامور ویلي چې سنی ملیشو د حکومت د امنیتي قواو سره جنگونه کړی دي. سنی ملیشا سور وزی مخکې دغه خار ته ننوتلې وي، مګر بیا وروسته د هغې نه ووتلې. د العربی تلویزیونی شبکې ویلي دي چې دغو یاغي ملیشو د وی جی په خار کې د تیلو په تصفیه خانو هم ډزې کړې دي. د دغه ټلویزیونی شبکې په دغه راپور کې ویل شوې چې په دغه خار کې د تیلو په ساحه کې خارجي کارګران د سه شنبه پر ورځ د خار نه ووتل. د عراق د فوز نتا قاسم محمد عطا په دې ټینګار کوي چې حکومتي قواوې په دې بریالي شوې چې یاغي ملیشیا د بیجی د خار نه په شا کړی دي، مګر عیني شاهدانو د هغه د دغو سرګندونو په باب خپل مخالفت څرګند کړی دی. د عراق د فوز نتا محمد قاسم عطا وایي:
واليوم احبطنا محاوله من الدواعش للتعرض على مصفى
غوي چې په دغه جنگ کې سلويخت سنی ملیشا وژل شوی. د بیجی د خار د تیلو تصفیه خانه بیرته حکومت نیولې دي، او هغه د دې ادعا هم کړې ده چې حکومتي قواو د تلافر بخار باندې بیرته خپل قبضه ټینګه کړې ده. د عراق د فوز نتاق جنرال قاسم محمد عطا دا هم وایي چې د سنی ملیشا غړو د تلافر په خار کې د خود جامع پتن کړي، او هغه وایي چې له دې نه دا معلومیږي چې په عراق او شام کې د اسلامي حکومت د جوړېدو په نامه د تحریک غړي څومره ناامیده شوي دي. د عراق صدر اعظم نوري الملکی په خپلې افتیزي ټلویزیونی وینا کې په خپل په عراق او خارج کې په خپلو سنی رقیبانو ډېر سخت اعتراضونه کړي دي. هغه وایي:
وما وجدته داعش والقاعده والبعث المقبور
من ثغرات. هغه ادعا کړی چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د جوړېدلو د تحریک غړي د عراق د پخوانی مشر صدام حسین د بحث د ګوند غړو سره یو ځای شوی، او په دې توګه د ملک وحدت او یووالي ته خطر پیدا کړی دی، او همې په ملک کې فرقي نفاق ته لاره هواره کړې. هغه په سعودي عربستان او کویت باندې هم الزامونه ولګول چې دغه دواړه ملکونه د دغو ملیشاو سره مرسته کوي. د عراق صدر اعظم نوري المالکی د دې خبرداري هم ورکړې ده چې فرقي شخړې به د عراق گاونډیو سینی ملکونو ته هم خپرې شي، او هغه ملکونه به هم ټوټې ټوټې کړي. لبل خو د سعودي عربستان د بندنوي چار وزیر سعود الفیصل په جدي کې د اسلامي وحدت په کانفرنس کې ویلي چې په خپل د عراق صدر اعظم المالکی د دغو فرقې شخړو مسؤل دی. هغه دا هم ویلي دي چې په سوریه کې فرقې شخړو وزلا پسې خراب کړي ده. پرون د عراق د همسایه ملک ایران جمهور رئیس حسن روحانی په دې ټینګار وکړ چې ایران به په عراق کې د شیعاګانو د مقدسو ځایونو په دفاع کې تردد ونه کړي، او د ایران په یوې ویبپاڼې کې هم لیکل شوی چې همدا اوس 15,000 ایرانیان دې ته حاضر شوي چې په عراق کې جنگ وکړي. او هم د العربی تلویزیونی شبکې ویلي دي چې همدا اوس د عراق په شمال کې 2,500 ایرانیان د سنی ملیشاو سره په جنگ کې اخته دي. د تلویزیونی شبکې دا هم ویلي دي چې د ایران د انقلابی ګارد قومندان جنرال قاسم سلیمانی په دې وروستیو ورځو کې د عراق د فوز د قومندانانو سره هم کتلی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو څخه وروسته په زرګونو کورنۍ د خوست ولایت مختلف سیمو ته راکډه سوي دي. دا چې اکثره راغلي کورنۍ د کومو سیمو دي، د خوست مهاجرون رئیس اختر محمد په دې باب آشنا رادیو ته ویل:
دوی د شمالي وزیرستان د میرمشاه څخه، د ډنډ څخه، میرالی سیمه څخه، د تابای څخه، د سیدګیو څخه، شیرخیل ورتوای شیرخیل څخه، د تخیلو سیمه څخه، د میرمشاه درپخیلو نور مختلف سیمو څخه، دوی سپیرو هم څخه دغه مهاجر راغلي دي. او دوی تیت پراک په مختلفو سیمو کې د خوست مختلفو سیمو کې پراته دي چې تر اوسه سلور سوا اته دش کورنۍ
ها به د دوی د انسجام او یو ځای کول لپاره د ماجرینو ریاست تر اوسه پوری څه کړی دي
د دوی انسجام یو ځای کول لپاره د ګربز په سیمه کې اغلته یو کیم ټراکتور او بولډیزر هغه بیا یو الته چینه اچو دی ولی سپ خو هدایت سره سم موږ الته کیم کاو چې د خلک لپاره
اولیه ضرورت به د دوی څنګه پورا کړی شي د اوبو خوړو د صحی برخه کې چې دوی کوم ضرورتونه لري دا ظرفیت شته د ماجرینو ریاست سره چې دوی ترسیلګي وکي
مخ فعلا دا مواد مخ سره مخ په ګودامونه کوو دوی په د خوتو مختلفو سیمو کې تیت پراک پرته دي اوس دوی لپاره چې مخ کېم جوړاو مخ د یونیفیار څخه او د نورو ادارې څخه غوښتنه کړې دو بیا هم غوښتنه کوم د ټولو خیریای درو څخه او خاصتا د مهاجرینو وزارت څخه چې موږ ته په ډیره بتا د مهاجرینو ستونزو مورید ډیر زیات ستونزې لري موږ لته ختم د ځای لپاره سرکون لپاره د جان لرو
په راغلو کورنۍ کې تاسو څنګه دا فرق کولای شي چې د دوی هدف هم دا ده چې سر پناه کی د دوی په ډله کې مغرز کسان شریک شي ونه وسی
نو موږ ان شاء الله په دې کې فلټر روان دی او کوم ستونزه ان شاء الله نه وي
دا راغلو کډوال په فلټر کې څوک تاسو سره مرسته کوي
زموږ سره کشفي ورګم نه
هیلم څه ده چې د دې کورنۍ د خدمت لپاره یا دوی ته د رسیدګي لپاره باید څه وکړي
هیلم دا غدا چې دوی ډیر ټیټ پراک پرته دي زما په نظر به په خوښ کې فعلاً د زر کورنۍ نه زیات مهاجر مشتوي په ډیر مختلفو ولسوالیو کې چې دا مهاجر موږ تر اوسه سروې کړی دي په لشر ولسوالیو کې د مرکز په مربوطاتو کې مرکز کې د لکانو په تبای کلی کې تبای سیمه کې او په ګربز ولسوالۍ کې زیات شمېر مهاجر دي د تڼۍ ولسوالۍ کې د منډزۍ ولسوالۍ کې د درشکوټ ولسوالۍ کې موږ تر اوسه دغه څلور سوه اته درش کورنۍ مهاجر ثبت او رجستر کړی دي خو موږ هیله دغه دوی چې دوی ته د خلکو سره ختم دځای برکه کومه کوشي د اوبوستون زموږ آل شي کا یونیسیار وی کا نور خیریه موسی کا وزارت وی زموږ د اوبوستون آل شي دوی ته خې میرا کړل شي دوی ته خوراکي توکي په مکمله معنا سره دا خوراکي توکي د بلی فیچ کوم مواد موږ سره بول شریک کړی دي او یې راکوي د کورنۍ له سل سل کیلو غنم یا و کیلو دال او دوه پی پغوړی کام دي چې هی مرکز جوړ شي او دوی لپاره د معرف وزارت نامو غوښتره دغه دو چې دوی د ډیر زیات مشومان دي دوی نه درسونه په نیمایي کې پاتې دي او معرف وزارت په دې کې دوی دلته مکتبونه ورته جوړ کړي او یونیسف ساحل دغه لرو چې دوی ته خیمه ولګي هغه ضرورت کوم درسونه وي درس دوی ته شوري کې مکتبونه وایي
bale ډیره مننه رئیس اب کور دی ودان
څو لاندې مهم خبرونه د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندید ډاکټر عبدالله وایشي د انتخاباتو پر کمیسیون باندې باور نه لري او غوښتنه کوي چې د دوهم ځلې ټاکنو د رای او شمیرل دی وزن ډول سي ځکه چې تقلب او ټګي پکې کیږي د لغمان په ولایت کې د سړک پر غاړه د بم پچاودنه کې دوه شذي وجد سوي دي د لغمان د والی ویان د امریکا ځختو ول چې چاودنه پرون د چهارشنبه په ورځ د کابل جلال آباد پر عمومي سړک د قرغی ولسوالۍ د سوخکانو په سیمه کې هغه وخت وسو چې د تیلو یو ټانکر پر ماين برابر شو د امریکا د اردو د لوی درسيزان رئیس جنرال مارتین دیمسی وایي چې عراق د امریکا د هوایی حمله غوښتنه کړې ده چې د اسلامي سنی مبارزینو سره په جګړه کې چې په شمال کې مهم شارون نیولې دي او اوس د بغداد نیولو غواښونه کوي مرسته وکړي د یوکران جمهور رئیس پیترو پاراشینکو په ختیځ یوکران کې د څو میاشتو شخړو او جګړو د ختمولو لپاره یو ارخیز اوربند کولو پیشنهاد کړی دی د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل دي چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازی کې د امریکا په کنسولګری باندې د مرګانی حملې مشکوک مشر په نظر کې درلودل چې نور امریکایان هم ووژني
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو مشهوري امریکایي مجلې فارن پالیسی په خپلې تازه خبرونه کې د پاکستان له یو شمیر امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي او لیکلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه پالیسی د پخوا څخه بدل ښکاری په دې اړه زموږ همکار متیولا عابد د سیاسي چارو د دوو کارپوهانو شغلي غفور لیوال او بریګډیر سات سره خبرې کړې دي او یو رپورت یې تیار کړی دی چې نوشابه آشنا به یې تاسو ته وړاندې کړي.
زمونږ همکار متی الله عابد په دې اړه د افغانستان د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلي غفور لیوال نه پوښتنه کړې چې آیا دوی هم دا احساسوي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې کوم بدلون راغلی او که نه؟ لیوال ورته داسې ویلي:
څه داسې فکر کوم چې د پاکستان د داخلي پیښو له عمل نه دا د یو امنیتي مجبوریت په نتیجه کې دغسې تغییرات او یو څه د دوی په اقداماتو کې بدلون ښکاري. په تیره بیا داسې فکر کیږي چې د پاکستان حکومت او نظامی بنسټونه به د نوي افغان حکومت چې کېدای شي په راتلونکو څو میاشتو کې واک ترلاسه کړي له دوی سره به یو بیخي متفاوت او بدل چلند ولري. زه داسې فکر کوم چې دغه تغییر به مثبت وي او داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د یو څه عملي اقداماتو نښې هم ښکاري.
همداراز دغه خبرونه لیکي چې د پاکستان په امنیتي ادارو کې د افغانستان په اړه خوشبیني زیاته شوې ده. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو کې د هر یو راتګ ته خوشبینه دي او د ښاغلي اشرف غنی او ښاغلي عبدالله عبدالله د هر یو پر راتګ کې کوم بدلون نه ویني. په دې اړه چې زمونږ همکار کله اسلام آباد کې د سیاسي چارو څېړونکي بریګیډیر محمد سات نه پوښتنه کړې نو هغې خپل نظر ورته داسې څرګند کړی:
دلته مخاله دا د خلکو اسې یو غلط خیال او سوچ او فکر دی چې افغانستان کې اشرف غنی راشي یا عبدالله صاحب راشي نو د سره بعد افغانستان پالیسي پاکستان له خوا بدل شي. زما په خیال باندې دې پالیسۍ کې تبدیلی راتلی شي چې پاکستان څه نه څه خپل پالیسۍ کې تبدیلی راولي نه باید هغه له خوا تبدیلی راتلی شي. غنی زما په خیال باندې د کارګری صاحب او د عبدالله یا اشرف غنی دا غیر یو څوک پدې کې کامیاب شو دغه پالیسی به زما په خیال پاکستان ته مغه چلیږي تر هغه پورې وخت چې پاکستان خپل پالیسی نه بدل کړي.
د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ د بدلون د علتونو نه یو علت د کال 2014 په اخر کې د افغانستان د خارجي قواوو د وتلو موده هم خودل کیږي، خو افغان تحلیلګر غفور لیوال بیا دا نه مني او وایي چې پاکستان هم پوهدی چې ټول امریکایي عسکر په دې نږدې څو کلونو کې د افغانستان نه وځي. هغه وایي:
اول خو یو خبره چې د افغانستان د خلکو ذهنیت بدل کړی دی. دغه وروستۍ پیښې وې چې سرحدي برخې نقص شوې او دغه د راکټونو د بمباریو مسله دې د پاکستان په وړاندې په افغانستان کې ذهنیتونه ډېر خراب کړل او زه فکر کوم چې د پاکستان دغه وروستۍ چلند هم د دغو ذهنیتونو د بیرته رانرمولو دپاره یو معنا ورګڼلی شو. پاتې شوه بهرنیانو د وتلو خبره. زه فکر کوم چې پاکستان اوس مطمئن شوی دی چې نړیوال قدرتونه افغانستان بیخي یوازې نه پرېږدي. یوازې د دوی د وتلو حقوقي چوکاټ او حقوقي تعریف بدلیږي نور نو بهرنیان کاملا له افغانستان څخه نه وځي او هغه ډول چې په نویمه لسیزه کې افغانستان د خپلو ګاونډیو رحم ته په یوازې سر پاتې شو دا ځل به دغه قضیه نه تکراري.
سره له دې چې غفور لیوال دا نه مني او وایي پاکستان هم په دې پوه دی چې ټول امریکایي عسکر په دې نږدې څو کلونو کې د افغانستان نه وځي، خو د فارن پالیسۍ په خبرې کړې مقالې کې د یو شمیر جګپوړو امنیتي چارواکو په وینا ورته نظر ورکړل شوی دی او ویل شوی دی چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې څرګند بدلون راغلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. امریکا د افغانستان د ولسمشری د دواړو کاندیدانو څخه غواړي چې د خپلو کړو ژمنو سره سم د انتخاباتو د کمیسیونونو سره همکاري وکړي. امریکا وایي چې د دواړو کاندیدانو سره په تماس کې ده او د انتخاباتو کمیسیونو ته باید وخت ورکړسي چې خپل کار وکړي. دغه خبرې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ په استماعي غونډه کې وکړې. پام وکړئ په دې اړه رپورت. امریکا وایي چې د انتخاباتو ادارو ته باید وخت ورکړ سي چې خپل کار وکړي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي جیمز ډوبنز کړی ده. هغه د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ په راغوښتل سوي غونډه کې خبرې کولې. جیمز ډوبنز وویل:
Our basic view is that the electoral institutions have to be supported. They have to be given a chance to do their job. That there certainly was
موږ اساس نظر دا دی چې د انتخاباتو د ادارو سره باید مرسته وسی او باید وخت ورکړ سي چې خپل کار وکړي. په دې کې شک نشته چې درغلي سوي ده او د پام وړ درغلي د انتخاباتو په لومړی پړاو کې وسوله او تر ډیره پکې شک نشته چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې هم درغلي سوي ده. میکانیزمونه ستا چې د درغلیو په اړه شکایت وسی او بیا چلند ورسره وسی او میکانیزمونو ته باید وخت ورکړ سي چې کار وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي دا خبره هم وکړه چې امریکا د دواړو کاندیدانو سره په منظمه توګه خبرې کوي او ورته غواړي چې د انتخاباتو د ادارو سره مرسته وکړي. هغه تاکید وکړ چې د رایو د شمیرنې د پروسې څخه نړیوال ناظرین نظارت کوي او دواړو کاندیدانو هم د کړو ژمنو په اساس د دغه جریان څخه نظارت کولی سي. هغه وویل:
We are urging that both sides remain engaged in with the electoral institutions and we regret
موږ د دواړو خواو څخه غواړو چې د انتخاباتي ادارو سره همکاري وکړي او موږ د دغه خلاف د اقدام په اړه خواشینی یو. موږ د دواړو کاندیدانو سره په منظمه توګه خبرې کوو. موږ غواړو چې دوی دواړه د یو بل سره هم په تماس کې وي، یا په مستقیمه توګه یا هم په غیر مستقیمه توګه. واضح ده چې موږ د انتخاباتي ادارو سره خبرې کوو. نړیواله ټولنه خپل ناظرین لري چې د رایو د شمیرلو د پروسې څخه نظارت وکوي. لکه چې دواړو کاندیدانو ژمنه کړې ده چې د پروسې په جریان کې به دغه کار کوي. موږ د کرزي سره په تماس کې یو، لکه څنګه چې ما وویل تر اوسه پورې هغه په مسؤلیت کار کوي چې دواړه کاندیدان په لوبې کې وساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبنز او د آسیا او آرام سمندر د سیمې د امنیتي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت موقت مرستیالې کیلی میکسامن نن د افغانستان او پاکستان په اړه د سنا د مجلس په استماعي غونډه کې د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ د سناتورانو سوالونو ته جوابونه ورکړل. دغو دوو امریکایي چارواکو وویل چې په افغانستان کې د فساد په خلاف مبارزه او د اقتصاد شوالی دومره مهم و چې په انتخاباتي کمپاینونو کې هم ډیر بحثونه ورباندې وسول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی ډوبنز وویل چې دا چې د نړیوالو مرستو ادامه په دې اړه لري چې د افغانستان حکومت اصلاحات راولي او د اصلاحاتو راوستلو ته زمینه برابروي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په اړه د امریکا خاص استازي ښاغلی ډوبنز سناتورانو ته وویل چې د پاکستان صدر اعظم د پوځ مشر او نورو چارواکو دوی ته اطمینان ورکړی چې د حقانی د شبکې په شمول به د ټولو وسلوالو ډلو سره یو شان برخورد کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شفیع سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو، خو په لنډ وخت کې به درې نیم ساعته خبرونه پیل سي. د درې خبرونې محترم همکاران هم حاضر دي چې په دوی کې محترم عبدالواجد عادل صاحب دی، نسرین محمود عزیزي او میرویس رحماني صاحب به دوی خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو ټولو پر خدای سپارو، خو بیا هم زموږ سره اوسئ.